امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د اپریل د میاشتې 22 ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په بلخ کې د ملي پوځ د قلی اردو په قرارګاه باندې په حمله کې یو ګڼ شمېر عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. داسې ښکاري چې شمالي کوریا د یوې اټومي چاودنې لپاره امادګي نیسي، او د قطر د ښکاریانو یوه ډله چې وړم کال په عراق کې تختول شوې وه بېرته خوشي شوي. د جمعې په ورځ په بلخ کې د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلی اردو په قرارګاه باندې د طالبانو په یوه مرګانۍ حمله کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. یوه ډله وسلوال چې ویل کېږي په درندو وسلو سنبالو د حملې په پیل کې له 2 ځنوژونکو نه استفاده وکړه. د افغانستان د پوځ په قرارګاه باندې پرونۍ حمله د تیرو 2 کلونو په دوران کې یوه غټه خونړۍ حمله ګڼل شوې. سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته ویل چې لومړی یو انتحاري د خپل ځان پورې تړلی بم د نظامي پوستې سره څیرمه وچو، او بیا یې نورو ملګرو د شاهین قلی اردو په قرارګاه باندې یرغل وکړ او ورننوتل. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکي چې د پوځیانو دریشیګانې په غاړه وې په 2 نظامي موټرو کې سپاره وو، او کله چې قرارګاه ته ورننوتل سمدستي پر هغو عسکرو او نظامي پرسونل ډزې وکړې چې د ماسپښین د لمانځه دا د کولو وروسته د قرارګاه له جومات نه راوتل. د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ یاسین کام د حملې خبر تصدیق کړی، او په واشنگټن کې د سینکام ویان ډګروال جان ټامس خبریالانو ته وویل چې په حمله کې یو شمېر افغان دوستان وژل شوي دي. هغه د وژل شو او زخمی شو عسکرو شمېر له 500 نه زیات وښوده. طالبانو د حملې مسؤلیت قبول کړی دی او وایي چې حکومتي قواو ته درنده تلفات اړولي، خو په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې 8 عسکر وژل شوي دي، او په مزار شریف کې ځینو سیمه ییزو مشرانو هم امریکا غږ ته وویل چې د تلفاتو شمېر 60 نه زیات دی. ګمان کېږي چې دا 2 ترمنځ وسلوالو په حمله کې برخه لرله، او چارواکي وایي چې ټول یې وژل شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن دغه حمله غندلی او د کرکې او نفرت وړ عملی بللې. د شاهین قلی اردو په نظامي اډه کې په زرهاو افغان عسکر او د ناټو د قاسم ماموریت نظامي روزونکو مشاورین پراته دي چې په شمال کې د طالبانو په خلاف په عملیاتو کې له دولتي قواو سره مرسته کوي. د امریکا په د جمعې په ورځ ویل چې په سوریه کې د ځمکنیو عملیاتو په دوران کې د داعش یو غټ قوماندان عبدالرحوم ازبکی وژلی. اوزبکی چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو نږدې انډیوال ګڼل کېده، د روان میلادي کال په جنوري کې د استانبول په یونایټ کلب باندې د حملې پلان جوړ کړی و. د امریکا پوځ ویل چې له ډېرې مودې نه هغه څاره، او بالاخره د اپریل په 6 د سوریې په ختیځ کار میدان کې د امریکایي عسکرو په حمله کې وژل شو. د سیټلایټ په وسیله لاخوستل شوو تصویرونو نه معلومیږي چې شمالي کوریا د یوې اټومي ازموینې لپاره امادګي نیسي. د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د امریکا او کوریا د چارو مؤسسه وایي داسې ښکاري که مشران یې غواړي شاید چې زر یوه اټومي ازموینه وکړي. شمالي کوریا له 2006 میلادي کال راهیسې په مجموعي ډول 15 اټومي ازموینې سرته رسولي دي. یوه ډله قطري ښکاریان چې وړم کال د عراق په جنوب کې تختول شوي له پیچلو مذاکراتو او یوې پټې معاملې وروسته د جمعې په ورځ خوشي شو. د ښکاریانو دغه شپږش کسیزه ډله په مخصوص الوتکه کې له بغداد نه دوحا ته ورسول شوه، او خبري سرچینو امریکا غږ ته ویل چې په موافقه کې د سوریې له هغو 2 محاصره شوو ښارګوټو نه د حکومت د طرفدارو شیعهګانو راوستل هم شامل وو چې د رژیم مخالفانو محاصره کړي. د ښکاریانو په ډله کې چې د قطر د شاهي کورنۍ څو غړي هم پکې موجودو، شاوخوا سل وسلوالو پرې په صحرا کې د ښکار کولو په دوران کې حمله وکړه. یوې ډلې هم په ښکاره توګه د تختولو ذمهواري نه واخیستې په غاړه، خو فکر کیږي چې عراقي شیعهګانو تختولي او د خوشي کولو لپاره یې د قطر دولت په میلیونونو ډالر لګولي دي. د جمعې په ورځ د روسیې په ختیځ کې یو سړي دغه هیواد د کورنیو استخباراتو یا FSB یو ملکي مامور په نښه کړ او ویشت. چارواکو ویل ګمان کوي چې حمله کوونکی د 9 نازیانو د ډلې غړی و. حمله د خبرو وس په ختیځ ښار کې د استخباراتو ادارې په مرکز کې شوې. د سایټ په نوم یوه امریکایي شبکه چې د اسلامي جنګیالو په اړه په نړۍ کې رپورټونه راټولوي وایي چې داعش د دغې حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس سره د ملاقات په دوران کې هغه ته ویلي دي چې د اسرائیل په د امریکا په سیاست کې یو غټ بدلون احساس کوي. اسرائیل ته د امریکا دفاع د وزیر دا سفر د ټرمپ د ادارې د کابینې د یو لوړپوړ غړي لومړی رسمي سفر و. هغه تصویرونه چې په دې تازه وختونو کې د جنوبي سودان په یو کلي کې اخیستل شوي او امریکا غږ ته په لاس ورغلي دي ښیي چې درې کلن کورنی جنگ په دوران کې په پراخه کچه په ملکانو باندې ظلم او تیره شوی او یو زیات شمیر خلک وژل شوي او کورونه سوځول شوي دي. دا د دهونکو تصویرونه د امریکا غک د سودان د څنګه ته د هغه هیواد د بشري حقوق کمیسون لیږلي دي. او د پاکستان د پنجاب په صوبه کې درې میرمنو یو 50 کلن سړی د کفر په تور وژلې دي. درې واړو خوځ په خپل جرم اعتراف کړی دی او پولیس ته ویلي دي چې د افضل عباس په نامه 50 کلن سړی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوی کړی و. په افضل عباس باندې د توهین رسالت د قانون لاندې په دې اړه تور په 2004 میلادي کال کې لیکل شو او هغه مجبور شو چې 13 کلن لپاره د پاکستان نه وتښتي. د پنجاب د سیالکوټ د ضلع د پولیسو قماندان ندیم اشرف د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې درې واړه مرمنی نیولی دی او پولیس ته ویلی دی چې پلان یې لرو چې افضل عباس ډېر مخکې ووژني خو هغه د هیواد نه بهر وتښتېده او کله چې راستون شو نو حمله وکړه. د امریکا د سمندري قوا یوه جټ الوتکه د پاسفیک په سمندر کې د یو ایس ایس کارل وینسن الوتکې وړونکې کښتۍ کې د کیناسل پر مهال رالوېدلې او پیلوټ یې د پراشوت په وسیله ځان بچ کړی دی. په پاسفیک کې د امریکا د پوځ قمانداني د جمعې په ورځ ویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې نوموړي کښتۍ د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د حرکت په حال کې وه. د جټ الوتکې راغورځېدو علت نه دی ښودل شوی. توقع ده چې د یو ایس ایس کارل وینسن الوتکې وړونکې کښتۍ به چې له سنګاپور نه حرکت کړی و د کوریا ټاپو وزمې ته بل هفته ورسیږي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ نظامي تشنج زیات شوی او دا سمندري قوه د دې لپاره سول شوې چې شمالي کوریا لپاره انکو اعمالونه لاس واخلي. د امریکا د خزانې وزارت د اکسون د تیلو د شرکت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په روسیه کې د خامو تیلو د لټولو په خاطر د برمکارۍ د پیل کولو لپاره کړې وه. د امریکا لخوا دا وخت په روسیه باندې یو لړ سخت اقتصادي بندیزونه لګېدلي دي او امریکایي شرکتونه هلته له فعالیت کولو نه منع شوي دي. او دا هم یو وروستۍ خبر. د جنوبي سودان پر روان 3 کلن کورنۍ جنگ کې تر ټولو زیات تاوان هلکانو جنکو ته رسېدلی دی او دا وخت په سلګونو یتیمان د ډېرو سختو شرایطو لاندې په سرحدي ښارګوټي کاجو کی جی کی پراتی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونه لومړی راپورته.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د چین سره یو تړون لاسلیک کړي چې لمخې به د دې هیواد نوري فایبر شبکه د بدخشان د واخان لاره د چین د نوري فایبر شبکې سره ونښلوي. دا وزارت تمه لري چې د دې پروژې په تطبیق سره به نه یوازې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې راپریوزي بلکې دا هیواد به منځنۍ او جنوبي آسیا ته د نوري فایبر شبکې له لارې هر کال تر 80 میلیونه ډالر پورې عاید هم ترلاسه کړي. پام وکړئ په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د نوري فایبر شبکه د چین د نوري فایبر شبکې سره او بیا د افغانستان له لارې دغه شبکه د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادو سره ونښلول شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات جمعې په ورځ د دغې پروژې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت وویل چې په دې پروژه به 50 میلیونه ډالر مصرف شي چې پیسې نړیوال بانک افغان حکومت ته برابروي.
د ابریشم د لارې چې 700 کیلومتر د کاشغر څخه د واخان د لارې بدخشان ته رسیږي دغه د فایبر نوري د لارې به دغه کنکشن فعال شي. دغه پروژه بالاخره د چین د هیواد ډیټا به د افغانستان د لارې د فراه څخه ایران چابهار بندر او حتی افریقي هیوادونو ته او همداراز د چین هیواد به د ترکمنستان د لارې د قفقاز آذربایجان او اروپایي هیوادونو سره او همداراز د چین هیواد د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان سره وصل کړي.
خاګری سادات ویل چې د دې پروژې ملکی دو سره به لوی خو افغانستان هر کال دغه هیواد لارې نور هیوادو ته د معلوماتو او ډاټا د لیک له برکته تر 30 میلیون امریکایي ډالر پورې محصول واخلي، او د بل خو به دنه په هیواد کې په ښه کیفیت او ارزانه بیه د انټرنیټ استعمالونکو ته انټرنیټ برابر شي او هم به زیات شمېر بیروزګارو ته روزګار پیدا شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سرپرست ویل چې دغه پروژې په تطبیق سره به راتلونکي کې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او واخان ته د سړک د جوړولو لپاره هم شرایط برابر شي.
په راتلونکي اونیو کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره موږ سروې ټیم جوړو او د سروې ټیم به په خپل کار باندې شروع کوي.
هغه ویل چې د پروژې د سروې کار به د روان ایسوي کال تر پای بشپړ او د پروژې تطبیق به په 2013 ایسوي کال کې پیل شي. نوري پیبر هغه وسیله ده چې د دور په واسطه په لوړ سرعت سره معلومات او ډاټا له یو ځای څخه بل ځای ته د نورو وسیلو پرتله په ډېر ارزانه بیه انتقالوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس په افغانستان کې تر 3 میلیون پورې افغانان د انټرنیټ څخه کار اخلي. دا وزارت وایي چې په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو دا شمېر 15 میلیون ته لوړ کړي. په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو بیې د دغه هیواد د ګاونډیو پرتله ډېرې لوړې دي. په کابل کې د عبدالله په نوم د انټرنیټ یو کاروونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د انټرنیټ کیفیت هم ښه نه دی.
شبکه کې ما گرفتم راضي نه بودم، پس دوباره ما مس چرته
خغلی عبدالله ویل کوم شبکې چې مونږ کار خلو ورسخه راضي نه یو، بیا مو بدل کړه، ځکه چې په میاش کې به درې سلور ورځې انټرنیټ پرې کېده او ټول ورځ به انټرنیټ نو. په تیر ولس کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې ډیره پانګونه شوې او همدا اوس په دغه هیواد کې د افغان مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر بهرني او نړیوال شرکتونه هم افغانانو ته د انټرنیټ خدمتونه برابروي. افغان حکومت په 2009 عیسوي کال کې د نوري پیبر پروژه پیل کړي او اوس دغه هیواد له 3 ولایتونو څخه 50 د نوري پیبر له لارې انټرنیټ رسول شوی دی. افغانستان په اوس وخت کې د خپل دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران د نوري پیبر څخه کار اخلي. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت تمه لري چې د چین د نوري پیبر سره د افغانستان د ملي نوري پیبر د شبکې په نښلولو سره به هم په دغه هیواد کې د انټرنیټ بیه ارزانه شي او هم به کیفیت ښه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی دی امریکاته. په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې په دې ولایت کې به 300 امریکایي پوځیان د هلمند په درو برخو کې ځای پر ځای شي. د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نوی امریکایي اسکار سمندري سرتیری دي او د خپلو افغان همکارانو سره به په مهمو برخو کې همکاري ولري. زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره و هلمند ته د تازه دمه امریکایي اسکارو او په هلمند کې د روانو نظامي عملیات په باره کې مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب، هلمند کې تازه د 300 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه د راتګ په حال کې دي. د دې کسانو څخه څوک مخکې راغلي، د کی کان څه وخت راځي او وظیفه به چی شي؟
کره تعداد ارسته قوتونه دقیق نه دي چې څونه کسان باید هلمند ته راشي. د دوی یو ماموریت وخت یې تکمیل شوی دی. د دوی مرین قواوې راځي، د هغو ځای ګزین کېږي. زموږ سره یو همجوار وظایف اجرا کوي. صرف د دوی ډېر توجه د دوی هغه ډېر مسایل چې زموږ سره مخته ځي، هغه به د مشوردهي او د تعلیم و تربیې او د هوایي قواو سره همجوار توظیف کېږي.
کله چې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سو او باندنی ځواکونه بیا هلمند ته رااله، د دوی موجودیت د امنیت په سمون کې څونه مفید تمام سو؟
ډېر اړینه ده. دا ډېر اړینه بولم په داسې وختونو کې، چون چې تاسو ته بهتره معلومه ده، بعضې مشکلات په هوایي قواو کې لرو چې په وخت و زمان سره موږ وکولای شو د دوی د حمایت څخه استفاده وکړو. یو نوی میکانیزم موږ ایجاد کړی دی چې تابع د قوتو کېږي. اطلاعاتي قواوو د عرس مشتون په هلمند ولایت کې او خصوصا په دې حوزه په سطحه د جنوب غرب حوزه په سطحه باندې په داخلي شرایطو کې چې کوم مداخلات تاسو وینئ د همسایه هېوادونو، د دوی شتون دلته ډېر اړین بولم.
دوی په قلي اردو کې ځای پر ځای دي؟
په قلي اردو کې دي، د لشکرګاه په بوست کې به مو سره ځای پر ځای، د بوست په قراګاه کې، عوام چلان د ګرمسیر ولسوالۍ په بعضی سیمو کې بس مر سره دوی ځای پر ځای.
بله حکومت صاحب، راځو د هلمند ورسی نظامی عملیاتو ته. د هلمند په جنوبی ولسوالۍ او لشګاته په نږدې ورڅرمو ولسوالۍ کې، په خاص ډول باندې ناوه ولسوالۍ کې، دلته لتیری وی افتی رئیسی نظامی عملیات جریان لري. ورسی انکشافات په امنیتي لحاظ باندې څونه ساحت امنیتي پوښښ لاندې راغلي ده پر دې برابر؟
موږ کوم پلان شوه عملیات پلان کړی دي، مخ په لور ناوې پر استقامت موهدف دي، او هم خپل د لشکرګاه د امنیتي کمربند د مساحت لپاره کم کمربند چې موږ ټینګ کړو دا هغه سایت زموږ قواوې رسیدلې دي، او مشترک دا عملیات ادامه لري. په تدریج سره به زه تاسو ته ووایم که خدای کوله چې موږ به ډېر ژر هغه سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولو، او د دې وطن ته تاسو ته زه په وضاحت ویلی شم چې د ناوې ولسوالۍ کې فعلا هم زما د لومړۍ لیوا لومړۍ کنډک هلته ځای پر ځای دي، هغه ساحه زموږ مکمل کنټرول لاندې ده، او همیشه زموږ عملیاتونه په هغه ساحه کې ادامه لري. تاسو به ډېر ژر د دې شاید اوسې چې دا منځته په کامله توګه افغان امنیتي قواوو تر کنټرول لاندې شي.
بل یعنې خپل د ولسوالۍ مرکز اوس د چا په کنټرول کې دي؟
دا خو یو سر یو تعمیر دی، موږ په یو تعمیر باندې خبرې نه کوو، خو موږ د ناوې ولسوالۍ کې عمومي لارې زموږ وصل دي، او موږ مکمل ګرمسیر ولسوالۍ ته په دې لار استعمال کوو.
نړیوال قوتونه هم د افغان ځواکونو د تجهیز، روزنې او هوایی ملاتړ لپاره د هلمند ته یاره رسیدونکي دي، یاره رسیدلي دي. هغه ولسوالۍ چې په شمال کې دي، تلوړ تهدید لاندې یا په بشپړ توګه د دولت تر حاکمیت د باندې دي، د دغه ساحو د تصفیې لپاره به د دې ملي قواو په حضور سره څه خاص برنامه تاسو ولرئ؟
په جزئیاتو سره چې نظامي راز دي نه سم وایلی، او ورځ تر ورځې پورې زموږ قوتونه په حالت د تجهیز کې دي، او انشاءالله تاسو به شاید حال اوسئ، موږ به ډېر پیشرفتونه ولرو، تاسو سره به بیا هغه جزئیات انشاءالله شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. په کندوز کې د جګړو له امله هر کال په سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کیږي، او د جګړې پر وخت یې کورونه د لویو توپونو په ډزو تخریبیږي. د راپورت تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلی دی.
په کندوز کې په سلګونو کورنۍ د دولتي قواو او مخالفینو د جګړو لامله له خپلو کورونو بې ځای شوې دي. له تیرو دوو کالو راهیسې د کندوز په کلیوالو سیمو کې چې زیات وخت پکې جګړه وي، اوسیدونکي د جګړې پر وخت له کورونو وځي او په ښار کې په کرایه کورونو کې تر هغې اوسیږي چې کله یې په سیمه کې جګړه ختمه شي. دغه خلک یوازې ځانونه وباسي، د کور وسایل او مالدارۍ ته یو یا دوه تنه چې د کورنۍ مشران وي پاتې کیږي. تیره اونۍ یو ځل بیا په کندوز کې د خالد شپږنوي په نامه باندې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل شوي دي. د دولتي قواو لخوا د عملیاتو د پیل پر وخت د دولت مخالف وسلوال خلک له کورونو وباسي او له کورونو څخه د سنګرونو په څیر استفاده کوي. د کندوز د زرخرید یو تن اوسیدونکی چې کورې خار ته راوړی وایي چې له جګړو پتنګ شوی دی او ماشومان یې هم له زده کړو پاتې کیږي. هغه وایي چې جګړه کې خیر نشته، خو ګټه یې دومره ده چې که اوسني ماشومان له زده کړو پاتې کیږي، په راتلونکي کې د مخالفینو ډلې قوي کوي. هغه وایي
ماجر مونږ راغلی دلته کندوز ته په کرایه باندې کور کې مړولي اوسېږو، او وضعیت ګډوډ و، مونږ خدای نه خواسته مال زوبل نه شو، بس راووتو غزې نه راغلو. عملیات دلته نه د طالب نه راضي نه د حکومت نه راضي، عوام خدای چا نه راضي نه دی. عوام خو که شپه مې مري او که ورځې مې مري، طالب نه خو ظاهره خبره ده. اوس غزې نه راغلو دلته، د غزې نه سپر چا نه مونږ راوړی نه شو، وضعیت خراب دی، جنگ دی، او تو سب بے برخه دي. دلته دغه میدان پختي څخه یو کور نیولی ده، دغه کې اوسېږو او کرایه ورکو. کرایه هم ډېره زیاته درې کو وطاقه پکې دي. پیشکی موږ نه غوښتله، موږ چې پیشکی نه لرو، خو بس سړی خو خدای سر خو کی حویلې را تسپارلې پرتې. باید دا جنگ جګړې لرې شي، بند شي، ورک شي. دواړه خوانه موږ دا غوښتنه کوو، سوله دی وکي. یو
د کندوز د خر اړوند د ملا سردار د کلی یو بل اوسیدونکی عبدالحمید وایي چې د دوی له کلی ډېرې کورنۍ وتلي دي او په ښار کې اوسیږي، او ځینې کورنۍ نورو ولسوالیو ته د خپلوانو کره تللي. هغه زیاتوي چې په جګړه کې په هوایي مرمیو د مرګ زیات امکانات وي، نو نو زکه کورنۍ او ماشومان خارتاره وستی دي
خدمت نه وشته کو بس کس گرفته میجه مخت مال خزمین هم جهاز دیگه ایوام دفعه میرم خبر میگیریم بو پس میجن سیدان
ماشومان او خزمی خارتاره وستی او نور کور مو حمل ته کلی کیده د ورځی یو زلزم د کور احوال اخلم او بیرته رازم زمونږ د کلی نور کورنۍ هم راوتلی دي هغه وای چې دوی په دې خوشاله دي چې سیمې ته افغان ځواکونه ورشي ځکه چې طالبان د جګړو پر وخت د دوی په خواري او جوړ شوی کورونو کې سوری کوي او د سنگر استفاده ترې کوي هغه وای د دوی اکثر خلک کابل ته کډه شول
بعضی هاش هم کمی آرامش ده رفتن رو به فرار است که باید از همه ولایت ببرن سن کابل مستوی جنگ دیگه
بعضی خلک چې آرام ژوند کول غواړي وته لوزینه په تیخته دي کابل ته زی وای چې نور د جګړو اوازونه وانهوري د قندوز د والی ویان سید محمود دانش امریکا غک ته وویل چې دوی تر اوسه دقیق ارقام نه لري چې د روانو عملیاتو لوجې څومره کورنۍ له خپل کورونو وته لیدي هغه زیاته کړه چې دوی غواړي د استیرا مرستو مسولین را وغواړي او د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام ترلاسه کړي چې د ضرورت پر وخت ورسره لومړنۍ مرستې وشي دانش وایي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره کورنۍ له قندوز څخه وتلي یو شمېر یې بیرته راستنې شوي او ځینو په نورو ولایتونو کې ځان ته کاروبار پیل کړی
کو کسایی کې زمینې شغله برای خود ایجاد کرده و همونجا برای خود مصروفیت پیدا کړو اونجا زندگی میکنن
هغه خلک چې په خپله خوښه ځان ته کاروبار پیدا کړی همالته ژوند کوي او څوک چې دلته و هغوی بیرته راست تانه شوی دی تیر کال د قندوز د سقوط پر وخت د ماجرینو د چارو مسولینو ویلی و چې د جګړو لامل له قندوز څخه شپږ زره کورنۍ وتلې دي خو دا معلومه نه ده چې څومره بیرته راستنی شوی او څومره په نورو ولایتونو کې پاتې شوی دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
په پکتیا کې د لسګونو کوچنیو تولیدي کارخانو په جوړېدو سره په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر بیروزګار خلکو لپاره کاري فرصتونه ښه زمینه برابره سوې ده خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري
شپاړس کلن عظمت الله پکتیا کې د خوراکي موادو په هغې کوچنۍ تولیدي کارخانه کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او ټول 12 کارګر پکې په کار بوخت دي عظمت الله په دې کارخانه کې بسکټ ککاو د ماشومانو د خوراک لپاره نور تولید شوي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې بسته بندي او بازار ته یې د عرضې لپاره تیاروي
ډېر زیات خوشحاله یم د خپل افغانانو سره کار کوم هغوی نه مو دا غوښتنه ده چې دلته راشي خپلې کارخانې جوړې کړي تر څو نور افغانان هم راشي د هغوی سره کاروبار شروع کړي د هغوی سره مخته لاړ شي همدارکه نور څه کار وکړي په خپل وطن کې سي وکړي
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ګڼ شمېر تولیدي کارخانې جوړې شوې دا د خصوصي پانګونې تر څنګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برخه کې اساسي ګام بلل کیږي د ګردیز اوسیدونکی محمد خلیل لیا د کارخانې ځینې تولیدات اخلي او د بایسیکل په وسیله یې په کلي او کوڅو کې پر خلکو پلوري د محمد خلیل په وینا دې کاري فرصتونو ته باید په ډېر ارزښت وکتل شي
تاسو اجازه یې تاسو ما مال راکوئ چې بیا دی راتوئ سر په دواړو سترګو زما کوم اعتراض نشته په دې کې دی په دې الحمدلله دومره خوشحاله یم الحمدلله زموږ د افغانستان ځوانان درته واړه یا ځوانان لګیا دي بد فعل نه بد عمل نه خلاص دی په دې کارخانه کې کار کوي یو بل روزي الله تعالی حلال روزي ورکړي په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو
سربیره پر دې چې خصوصي پانګونه د بیروزګار خلکو د بوختي عامل هم ګرځي له دې سره هم ډېره مرسته کوي چې پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتېږي او رو رو د بساینې په لور درومي
په دې فابریکا کې تقریبا تر 12 نفر کار کوي او دا تر شلک افغانۍ پورې لګښت راغلی ده د ورځې تقریبا د 300 کیلو نه نیولې تر 500 کیلو پورې موږ د خامو موادو تولید لرو چې پاخه یې کو او د پکتیکا ولایت لوګر ولایت د خوست ولایت او د پکتیا ټولو ولسوالیو ته دیږو
په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې ستر خنډونه نامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي د مدني فعال میرزا خان همدر په وینا پکتیا ته روانه واردتي برېښنا به د سوداګرو دا ستونزه تر ډیره بریده هواره کړي
زمونږ هغه تجاران ورونه چې دوی په بهر کې سرمایه گذاري کړي پانګونه کړي دا دوی د راشي خپل وطن ته خپل ولایتونو ته د راشي په داخل د هیواد کې باید پانګونه وکړي ترڅو ګټه یې هیواد ته ورسیږي. یو خو به د هیواد اقتصاد ورسره په پښو باندې ودرېږي. په څنګ کې ورسره ډېری ځوانان دي چې هغه په کار باندې مصرفیږي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي.
د سوداګرو په وینا په ولایتونو کې کوچنۍ فابریکې چې ځینې لومړني خوراکي او غیر خوراکي مواد تولیدوي د لګښت له پلوه ډېرو کمو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې د تولیدي فابریکو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، د کورنیو تولیداتو کچه کال تر بلې زیاتېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر لوړو زده کړو وزارت حقوقی سلاحکار.
ترنو ورډکو د فرا په ولایت کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي اختصیبي چې د ګوزان یا پولیو ناروغي ته ورته دي. زموږ همکار خوشحال ځلان په دې اړه رپورت لري.
کڅه هم له یو کال څخه زیاته موده کیږي چې په فرا ولایت کې د ګوزان یا پولیو ناروغي کومه پیښه نه ده ثبت شوی، خو په دې ورستیو کې اتلس ماشومان په داسې ناروغي روږدي شوی چې د پولیو یا فلج سره ورته والی لري. د فراد عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا ناروغان چې ټول ماشومان دي کیدای شي ناروغي پولیو یا ګزړ نه وي، بلکې هغه ته ورته ناروغي وي. خو نوموړی زیاتوي د ناروغو ماشومانو ازمایښتونه یې پلازمینې کابل ته لیږلي تر څو معلومه شي چې دا ماشومان د پولیو په ناروغۍ روږدي دي او که نه.
تر اوسه موږ تقریبا اتلس واقع چې په نام د واقعات شل نرم هاد است یا فلج نرم هاد است هغه موږ لرو چې په دې واقعات کې موږ په دې واقعو کې د پولیو واقع په دې کې پیدا کو، اما خوشبختانه تر اوسه په فرا په ولایت کې موږ مثبت واقع د پولیو نه لرو.
خو بل پلو د پولیو ناروغي متخصص ډاکټران بیا یو ډول فلج ته ورته ناروغي نرم ګزن ګڼي چې په وینا یې هغه ناروغي بیا د درملنې وړ ده. د پولیو ناروغي متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی د ګزن ناروغي د ډولونو په اړه وایي.
فلج چې ویروس چې دی دا په درې ټایپ دی، په درې قسمه کې دی. اول قسم یې هغه ته موږ ورته فلج نرم حد ویل کیږي چې هغه نوې په ماشومانو کې فلج د لنډمهاله وخت لپاره تکلیفونه دغه د ستوني درد، د پوزې بهیدل، د مغزي دردونه او د عضلاتي دردونه منځ سره ولي او پښې فلجیږي د موقت وخت لپاره. خو هغه وروسته دوم د پړاو نه وروسته برته هغه مریض برته سمیږي.
په همدې حال کې د فرا ولایت مدني فعالان د پولیو ناروغي د لمنځه وړلو او په اړه د دغه ډول اندېښنې د لرې کولو یوازینی حل لار ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول ګڼي. د فرا ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی د روغتیايي چارواکو څخه د پولیو واکسین کمپاین د ګړندې کولو غوښتنه کوي.
اوس د دې وخت دی چې واکسین هر کور ته لکه څنګه چې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې موږ رسو تر حد تر ډېره دوی کوشش کړی دی چې ورسېږي. خو ځینې خلک چې تر اوسه هم آګاهي نه ورڅخه لري، د دې د ګټو څخه باخبره نه دي. زما په اند باندې باید مسؤلین د صحت تبلیغات وکړي د راډیو د لارې، د نورو رسنیو د لارې، تر څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سره خلاص شي.
فراد افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د روغتیايي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د پولیو ویروس اندېښنه شتون لري.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
زه
زبلال خان د یاران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علی محمد له زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم څه درې له ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښت لهونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202 19 31 3 1 3 1 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 01.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.